السلام علیکم دا مشال ریډیو دا د ماسپخین درې بجې شوې دي نن د خالی ورځ او د 2015 کال د ستمبر 19 نیټه ده زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو او نس پروګرامونه سروې او جمهوریت هم لرو اورېدلې مه هېروئ خو لومړی زموږ د همکاري انیس اجمل نه خبرونه اورو
السلام علیکم اول د خبرینو سرټکی افغان چارواکي وایي د ګاونډیو هیوادونو پر ضد به د خپلې خاورې د استعمالېدو اجازه کله هم ورنکړي د خیبر ایجنسۍ ځینې مشرانو پریکړه کړې ده چې تر راتلونکي یو کال پورې به د دښمندارو کورنو ترمنځ ډزبندي وي او په ایران کې سیلابونو لس تنه وشلي دي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي کله به هم د دې اجازه ورنکړي چې خاوره د ګاونډیو هیوادونو پر ضد وکارول شي د دغه وزارت ویاند شکیب مستغنی دا څرګندونې نن د پاکستان پوسټ ویاند هغې ادا په ثواب کې وکړي چې ګنې د پېښور سره نږدې په بډبیره کې د پاکستان د هوایي ځواک په استوګنسي پرونی حملې د افغانستان په خاوره کې پلان شوې وې د زیاته کړه
د افغانستان اسلامي جمهوریت په سیمه کې د بل هر هیواد د تروریزم ډېرې قرباني ورکړي وحشیانه بریدونه چې د انسانانو په وړاندې د نړۍ په هر ګوټ کې چې ترسره کېږي د افغانستان اسلامي جمهوریت دا په کلکه غندي هېڅکله د تروریزم څخه ملاتړ نه کوي
په پېښور کې پولیس چارواکو بیا نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې د دې پېښې وروسته یې په سیمه کې امنیتي اقدامات نور هم زیات کړي دي او د لټون په عملیاتو کې ګڼ شمېر مشکوکه کسان هم نیولي دي په جنوبي وزیرستان کې پرون د بې پایلټ الوتکې په یوې حمله کې یو کور په نښه شوی چې درې مشکوکه وسلوال پکې وژل شوي او 5 نور زخمیان شوي دي د پاکستان امنیتي چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي دا معلومه نه ده چې دا برید د امریکا بې پایلټ الوتکې کړی دی او که د پاکستان وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي د خیبر ایجنسۍ ځینو مشرانو پریکړه کړې ده چې تر راتلونکي یو کال پورې به د دښمندارو کورنو ترمنځ ډزبندي وي د سیمې ځینو مشرانو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې نن د خیبر ایجنسۍ په جمرود ملاګوري سیمه کې د پولیټیکل چارواکو ځایي مشرانو ترمنځ په یو امن جرګه کې پریکړه وشوه چې تر یو کال پورې به دښمندارو کورنۍ یو بل نه په نښه کوي او د دوی ترمنځ روایتي تیږه کېښودل شوې ده او که څوک د دغې تیږې خلاف ورزي وکړي نو هغوی به لږ تر لږه 1,00,000 روپۍ جرمانه او بندي کولی شي د افغانستان د سولې عالي شورا یو غړی حبیب الله پوزی وایي دوی هیله لري چې له طالبانو سره به د سولې خبرې په راتلونکو اونیو کې بیا پیل شي حبیب الله پوزی پرون مشال ریډیو ته وویل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي خبرې دوی ته هیله ورکوي چې د سولې مذاکرات به بیا شروع شي
موږ هم امیدوار یو او دا مو امید ده چې طالبان د سولې مسلې ته په کلکه روان دي سي موافقه وکړي زه هیله من یم چې په راتلونکي هفتو کې به د سولې دغه مذاکرات پیل شي
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولس هایسم د زیارت پر ورځ ویلي وو چې د مشرتابه په سر د طالبانو ترمنځ روان اختلافات به په راتلونکو اونیو کې د افغان حکومت سره د دې ډلې د سولې د خبرو د بیا پیل مخه ونه نیسي د افغانستان د قانونو پېټرولیم وزارت وایي د ټاپي پروژې د کار د پیل په وړاندې کوم جدي خنډ نشته د قانونو پېټرولیم وزارت ویان محمودین نوري پرون مشال ریډیو ته وویل دوی هیله لري چې د دې پروژې لپاره د مشرتابه تر ټاکل کېدو وروسته به د کار د پیل پریکړه وشي د ټاپي پروژې په مرسته به د ترکمانستان ګیس د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقالیږي د خیبر ایجنسۍ د تعلیم چارواکي وایي د سکولونو د نشتوالي له امله د باړې ګڼ شمېر زده کوونکي د تعلیم ترلاسه کولو نه بې برخې دي د خیبر ایجنسۍ د تعلیم څانګې مرستیال مشر نواب ګل پرون مشال ریډیو ته وویل چې دوی د خیبر پښتونخوا د ګورنر او ځانګړې پرمختیايي پروژې او نړیوالې ادارې یونیسف په مرسته په باړه کې د بد امنۍ او پوځي عملیاتو په وخت په وران شوو سکولونو کې د تعلیم لړۍ بیا پیلوي تعلیمي چارواکي وایي په خیبر ایجنسۍ کې وسلوالو په شاوخوا یو نیم سل سکولونو کې چاودنې کړې چې پکې نوي سکولونه په مکمله توګه تباه شوي دي خبرونه د مشال ریډیو نوره د ریپورټونو له مخې اسلامي سختدریزه وسلوالو په یوې قبضه کړې هوایي اډه کې د ټول وژنې پر مهال د شام 650 سرتیري وشلي دي د شام د بشري حقونو د سار ادارې چې مرکز یې په برتانیا کې دي د سرچینو په حواله ویلي دي چې په ابو الدهر هوایي اډه کې دا ټول وژنه څو ورځې وړاندې شوې ده. دې ادارې دا خبره نن کړې ده. د دې ادارې مشر رامي عبدالرحمن د ټلیفون په ذریعه ویلي دي د دې پیښې تصدیق یې پرون د ځینو شاهدانو او ځینو تصویرونو په ذریعه کړې ده. په ادلب صوبه کې دا هوایي اډه د وسلوالو د مختلفو ډلو اتحاد نیولې ده چې پکې د القاعده سره اړه لرونکي النصره فرنټ ډله هم شامله ده. د ایران سرکاري ټلویزیون ویلي دي چې په سر ښار تهران او د هیواد په جنوب کې د بارانونو او سیلابونو په نتیجه کې لس تنه وژل شوي دي. د پرونی راپور له مخې د سیلابونو په تهران کې شپږ او یو ورځ وړاندې په جنوبي صوبه هرمزګان کې څلور تنه وژلي دي. ویل کېږي چې لږ تر لږه اته تنه اوس هم لا درک دي چې پکې د تهران د یوې کورنۍ پنځه تنه شامل دي. په سیمه کې د ژغورنې او امدادي کارونه دوام لري. د دې نه وړاندې په جولای میاشت کې هم په تهران او شمالي صوبه البرز کې سیلابونو لږ تر لږه یولس تنه وژلي وو. او د ایران ولسمشر حسن روحانی هڅه کوي چې د ایرانیانو لخوا د امریکا مرګ نارو وروستو د میلیونونو امریکایانو په ذهنونو کې پیدا شوې اندېښنې ختم کړي. د ده په خبره دغه شعارونه د امریکایي ولس پر ضد نه دي. یو شمېر ایرانیانو چې د جمعې پر ورځ یې د تهران ګیر چاپیرا پریډ کو د امریکا ضد نارې یې وهلې. د امریکا سی بي ایس ټلویزیون سره د روحانی مرکه چې سبا به خپرېږي نوموړي پکې ویلي دي چې په ایران کې د جمعې د لمونځ وروستو د امریکا پر ضد نارې وهل د امریکا د اغو پخانی او پالیسیانو غبرګون دی چې د ده په خبره ایران ته تا تاوان رسیدلی دی. د خبرونو پای.
خبرونه مو زموږ د همکاري انیسا اجمل ناوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویبپاڼه مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو ساعت کې بواورې د افغانستان حکومت د پاکستان هغه داوی ردوي چې ګینې د بډبیرې د حمله پلان د افغانستان په خاوره جوړ شوی وو.
د افغانستان اسلامي جمهوریت په کلکه غندي او هیڅکله د تروریزم څخه ملاتړ نه کوي.
په پېښور کې د پرونی پېښې وروستو نن امنیت سخت کړل شوی او د بډبیرې په خوش سیمو کې نن سکولونه او سرکاري ودانۍ بندې دي.
دهشتګردۍ په حوالی سره یا داسې ګنده خلک چې کوم دي د هغې راتګ او د هغې اوسېدنه دلته کې دا څیزونه چې دي نو دا په دې کې پولیس ډېر حده پورې کامیاب شوی دی.
د جنوبي وزیرستان اوسېدونکي وایي د امنیتي عسکرو په ځوابي عملیاتو کې اکثره بې ګناه خلک په نښه کیږي.
هغې باوجود ها چې چیر دا یکه دکه واردات وشي بیا په سکیورټي فورسز یکدم په بزرګ نه فایرنګ کړل په عوام نه فایرنګ کړل دا لکه په خپل عوام نه په خپل عوام نه ظلم کړل دي.
او اونیزی خبرونه سروې کې د خیر خیګړې د یوې کارکونکې سمیرا عظیم سره خبرې کوو.
زمګه خزي چې کوم زمګه معاشي کې دي هغه دې بیا تکړه دي هغه ته صرف موقع پکاره ده چې هغه ځان پروف کړي. نو د دې لپاره ما خپل لایف کې دا ځان سره عہد وکړ.
د مشال سره واوري تاسو مشال ریډیو تغوغي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې هیڅ کله به دا اجازه ورنکړي چې لخواوري د گاونډیو هیوادونو پر ضد کار واخیستل شي. ته دغه وزارت ویان شو کې مستغنی دا سرګندونی د پاکستانی چارواکو د هغه ادعا په جواب کې ورکړي چې ګواکې په پېښور کې پر عسکرو پرونی حملې د افغانستان په خاوره کې پلان شوي وي. په دې اړه نور حال له کابله زموږ خبریال یوسف زدران راکوي.
افغان حکومت د پاکستان هغه ادعا چې ګنې په پېښور کې د پوز پر یوې هوایي اډې وروستۍ حمله په افغانستان کې پلان شوي وه ردوي او وایي چې افغانستان خپله د تروریزم قرباني دی نه ملاتړی. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغان حکومت هیڅ چاته له خپلې خاورې د ګاونډیو پر وړاندې د استفادې اجازه نه ورکوي. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان د تروریزم پر وړاندې مبارزې ته قاطعیت لري او په دې برخه کې نړیوالو تعهداتو ته ژمن دی.
د افغانستان اسلامي جمهوریت په سیمه کې د بل هر هیواد څخه د تروریزم ډېرې قرباني ورکړي. وحشیانه بریدونه چې د انسانانو په وړاندې د نړۍ په هر ګوټ کې چې ترسره کیږي د افغانستان اسلامي جمهوریت په کلکه غندي او هیڅکله د تروریزم څخه ملاتړ نه کوي.
افغان حکومت په داسې حال کې په پاکستان کې شوی برید تروریستي عمل ګڼي او هغه غندي چې د پاکستان پوځ دغه برید پړه په افغان لوري اچولې ده. د پاکستان د پوځ ویان آسم سلیم باجوا د جمعې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې د بډابیرې په هوایي اډې د شوي حملې پلان په افغانستان کې جوړ شوی و او له هغې ځایه کنټرولې ده. د پاکستان د پوځي سرچینو د معلوماتو له مخې په دغه حمله کې 30 کسان وژل شوي او په همدې اندازه نور ټپیان شوي دي. له دې سره چې پاکستاني حکومت د دغه حملې پړه مستقیما په افغان حکومت نه ده چولي، د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وایي پاکستان په خپله خاوره کې ګڼ مخالفین لري چې دا حمله دوی او یا هم خپله پاکستان طرح کړې ده. عتیق الله امرخیل وایي د دې لپاره چې پاکستان د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته په سیمه کې د نامنیو په تړاو ځان بېګنا وښیي، نو لرې نه ده چې داسې حملې تنظیم کړي.
ترند پاکستان کې نه تنها د تحریک طالبانو ده، هلته خلک آزادي هم غواړي، هلته د آزادي بخش ملي خلک دي، هلته جګړې کوي، هلته د بلوچانو قدرت دی، هغوی د خپل آزادي غواړي. دا بانی دي جوړې کړي دي، دوی فقط له دې نه په ویرې کې دي چې پاکستان خو تجزیه کېدو په حال کې کوي.
له دې وړاندې په افغانستان کې د ډیرو پیښو په تړاو بیا افغان لوري پاکستان ملامت بللی و چې د کارپوهانو په وینا د یو بل تورنولو دې لړۍ یو ځل بیا د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ بېباوري ډېره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د متحده ایالاتو په شمول د ګڼو بهرنیو هیوادونو مشرانو او خپله د دواړو هیوادونو چارواکو تل په ګډ کار ټینګار کړی دی او ویلي دي چې د یو بل له امنیت پرته په سیمه کې امنیت نشي راتلی.
د پاکستان د پوځ ویان میجر جنرل آسم سلیم باجوا د تیر ماښام د پېښور په پوځي مرکز کې خبریالانو ته ویلي وو چې د برید پلان په افغانستان کې جوړ شوی و، خو افغان حکومت بیا دغه دعوی ردوي. رازو یو بل رپورټ ته پېښور سره نږدې بډبیره کې پرون د پاکستان د هوایی ځواکونو د استوګنې په ځای د طالب وسلوالو برید وروستو پېښور او شاوخوا سیمو کې د مهمو تنصیباتو او ودانیو امنیت نور هم ټینګ کړل شوی دی او چارواکي زیاتوي د لټون عملیات یې هم پیل کړي دي چې پکې یې د غیر رجسټرډ افغان کډوالو په شمول یو شمېر شکمن مشکوک کسان انیولی دي. په دې اړه نور حال د پېښور نه د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې اورو.
پېښور سره نږدې پرون په بډبیره کې د پاکستان په هوایي ځواکونو د استوګنې په ځای باندې د وسلوالو برید وروستو چې څومره هم د امنیتي ځواکونو د لاندې په ښار کې سکولونه، کالجونه یا نور تعلیمي ادارې دي هغه بند کړی شوي دي. او دېنه علاوه بډبیره کې هم د پېښه ځای سره ګیر چاپیره ټولې تعلیمي ادارې بند کړی شوي دي. بلخوا پرون سه پېښور کې لټوني عملیات شروع دي چې پکې د پولیسو په وینا د افغان کډوالو په شمول ګڼ شمېر شکمن کسان نیولي دي او په لټنې درې روانې دي. پولیس وایي چې د پېښور امنیت وضع وړاندې نه هم سخته وه، خو اوس نور هم ټینګه کړی شوې ده. په پېښور کې د پولیسو چارواکي ډی ایس پی سجاد احمد مشال لیډو ته په دې باب لوویل
پېښور چې کوم څه مسیکیورټی ده، نو هغه موږ هم تاسو ته پته چې څومره د ټیرریزم او دا چې څومره د ویو روانو د هغې په لړ کې څومره زموږ په دې کې هوټل سرای چې کوم دي سوره دا موږ باقاعده چک کوو. دهشتګردۍ په حوالی سره یا داسې ګنده خلک چې کوم دي د هغې راتګ او د هغې اوسېدنه دلته کې دا څیزونه چې دي، نو دا په دې کې پولیس ډېر حده پورې کامیاب شوی دی.
نوموړی وویل چې د پرونی پېښې وروستو پېښور سره نږدې چې څومره هم کلیوالي سیمې دي په هغې کې په غټه شمېره کې امنیتي اهلکاران په ځای کړی شوي دي، چیکینګ سخت کړی شوی دی او ګڼ شمېر د شکمنو کسانو گرفتاری هم شوی دي.
لازمي خبره ده چې کله داسې خبرو پېښه راشي نو بیا لږ نور هم موږ داسې ټپ سوچت کړو چې هغه اکسټریم دغه مندي شي، لکه د پولیس سیکیورټي او د هغې ناکهبندۍ د هغې سرچ اینډ سټرایک. دا کار زموږ شروع دی چې کوم داسې سسپیکټډ خلک یې چا سره جواز نه یا دا شانت غیر ملکي په هغې کې که افغان مهاجري که بل څوک یې دې خلکو خلاف کرایداران چې هغوی خپل کلیرنس نه کړی، دا ټول سیزونه چې دي نو په دې کې موږ کاروایي روزمره روانه ده. د دې پرونۍ چې کومه پېښه شوې وه د دې نه بعد چې کوم دي نو نور دا زموږ چې کوم سیکیورټي دغه دي دا نور مزید سخت شوی دی.
د پولیسو چارواکي سجاد احمد زیاته کړه چې کوم په صوبه کې او په خصوصو دغه پېښور کې دننه حساس یا مهم تنصیبات دي د هغې امنیت په اړه یې کوټلې ګامونه پورته کړي دي او روزانه دوی د هغې کتنه کوي او که څه کمی وي نو د متعلقه ځای چارواکي ته خبروي. هم
دا چې کوم تنصیبات دي د دې سیکیورټي دا باقاعده روزانه چکیږي د پولیسو تر طرفه او بیا هغه ګوري که څه کمی بشي نو په هغې کې مونږ پراپر هغې له یو نوټس ورکو. داسې تنصیبات چې سوره دي نو هغې سره بالکل مونږ په مکمل کلوز لیزان کې وو.
د پامل ده چې پرون سهار وختي د طالب وسلوالو لخوا پېښور سره نږدې په بډبیره کې د پاکستان په هوایي ځواکونو د استوګنې په ځای برید کې د پاکستان پوځ د ترجمان وینا تر مخه 29 کسان وژل شوي او په جوابي کاروای کې 14 وسلوال هم وژل دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
خوشحالو خزو د ژوند او لاسته راوړنو په اړه ځانګړې ژوندۍ خبرونه سروې د هرې نهې په ورځ د مازیګر په 3:30 بجې په ژوندۍ بڼه او د خالی په ورځ د ماسپخین په 3:30 بجې له مشال ریډیو واورې زما د مدیحا امیرزاده سره. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د جنوبی وزیرستان اوسیدونکي وایي کله چې هم په سیمه کې او یا د پاکستان په نورو برخو کې د بدامنۍ څه پیښه مخته راشي نو د پاکستان امنیتي ادارې اکثره په ځوابي کاروایۍ کې بېګناه ولس په نښه کوي. د روانې میاشتې په 16 نیټه او له دغې وروستو هم د وزیرستان اوسیدونکي وایي د امنیتي سرتیرو لخوا د لټون په عملیاتو او ځوابي کاروایو کې بېګناه ولس په نښه شوی دی. په دې اړه نور تفصیل له سیلاب محسود نه اورو.
د روانې میاشتې په 16 نیټه د سولي وزیرستان په ستر پنډغولي وانک شې چې بامي 14 وشوه، بیا د امنیتي فورس سرتیرو د لټون عملیات هم لګیا کړل چې کومو په لاپسې 3 ورځې دوام لرلی و. د دغو عملیاتو په دوران کښې 2 ژڼي وړکي پر ارژلي، 100 قبایلیان گرفتار چې کوم رسته بیا خوشي کړی شول، او د قبایلیانو یو شمېر مارکیټونه، ګودامونه او فصل گنا دکانونا ونڈا ولشوال. دوانا کا بالون پا دا بار ایک شے ستا سرات لاری یو کا بایلی نیک محمد ویایی.
میجا آمنا جمورای پیرا پیرا کوی دا حکومات سرا پیرا پیرا مرستا ہاں کوی خو اگه باوجود ہاں چی چیر دا یکا دا کوردات وشی بیا پا سکیوریٹی فورسز یک دا پا بزرگ نے فائرنگ کرل پا عوام نے فائرنگ کرل دالکار پا خلا عوام نے پا خلا عوام نے ظلم کرل دی بائی پاس نے دواز بانیم سوا دری سوا پیرے دیکنی نارنگا وال گودامی نارنگا
یو بل کا بایلی علاو الدین جاتاوی
مشکل میڈیکل سٹور وا کی مشوائی دا کے لیپ ٹاپ او دتا میڈیسن او گونڈا فائر کڑی او وال مخفل تقریبا 40 روپے ضلع کے پر نقصان شوائی دا غیر غت نقصان نہ شوی دی امیر بے گناہ خلق میں سر دل دا زیوتا 4 بلا او کو میر بے گناہ خلق سڑیاوی
خبریال نور علی ہاں دے دغو عملیاتو پ دوران کشی دے خپل دفتر دے بربادی حال پ دا رنگ بیانوی
دے موچ کیم پ بازور کے دفتر و پدا بند عملا شیو و فائرنگ پیشوائی و چی چمرا فرنٹ دروزی داغا سروائی و پدا کے دننا چی چمرا سامان و دا مکمل تبا شوائی و پدا کے لپتا پینا کمرے و وطرد تلیفون سسٹم ال سی ڈی چکی میں وی سی پی او وی و دا آرت تبا شوائی چی موسرا کیم ظلم جبر نقصان الورا سے دا ویلر ورا سے دا زخو خبریالی دا ہیچا نایما دا ہر چایما
دوانا دا کبالیانو دا غا خبر میں چې د سیمنا د قومي اسمبلی نمائنده او د سفران د قائمه کمیټۍ مشر مولانا جمال الدین مسعود ته مخشه کړې هغه وویل
بالکل ملاوس نہیں دی
مولانا جمال الدین مسعود غشتنا ہم وکڑا چه گرز بندیز او دلا ٹون پا عملیاتو شے دے متاثر شویو کا بالیانو توان دے حکومت زر کی باریا کی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خیبر ایجنسی په جمرود ملاګوري سیمه کې د پولیټیکل چارواکو ځای مشانو ترمنځ په یوه امن جرګه کې فیصله شوی چې تر یو کال پورې به دښمندار کورنۍ یا فریقانو ترمنځ ډزبندي وي او یو بل به نه پنخه کوي. د دوی ترمنځ روایتي تیګه کېښودل شوی. پولیټیکل چارواکو وویل چې څوک د دغې تیګې خلاف ورزي وکړي نو هغوی نه به لږ تر لږه 1,000 روپۍ جرمانه اخیست کیږي او حوالات تباہ اچول کیږي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینار د مشال ریډیو خبریال فرهاد شنواری راکوي.
د خیبر جنسی په جمرود ملاګور سیمه کې د پولیټیکل چارواکو ځای مشرانو ترمنځ د امن په حق لا یو جرګه وشوه او په ذاتی دښمنیو کې د یو بل په نخښه کولو باندې تر یو کال پورې بندیز ولګول شو او د فریقینو ترمنځ روایتي تیګه کې خودل شوه چې زیاتره خلک پرې راضي شول. په دې حق لا د جمرود اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ سیف الاسلام مشال ریډیو ته وویل
دا زمونږ د ټول د ملګری علاقې د پاره خوشحال خبره ده. دا تیر کالم داسې سرمنی منایو شوی و او دې کالم چې کوم دنو خلکو د خپل د زړه د خلاص نه په دې کې شمولیت وکړه او خلک په خپل غواړي چې یره دلته کې امن وي. خلک دا نه وایي چې یره کې هر ځای کې چې کوم دنو مونږ غیر محفوظ یو. خلک چې کوم دنو په خپل راغلي دي دلته او انشاء الله دا مونږ امید ده چې انشاء الله دا یو کال چې کوم روان دي چې 2016 پورې په دې منځ کې چې کوم د تیګه ده کی خودلې شوې ده او ان شاء الله در روان وخت کې ان شاء الله دا به نورم په دې کې امپروومنت راشي او خلکو ته چې کوم امن وی دلته چې امن وی نو دلته ترقیاتی کارونه به شروع شي نو ان شاء الله دا خوشاین دي او زه امید لرم دا نورم په دې کې چې کوم مثبت قدم ان شاء الله به موږ وچتو.
پولیټیکل چارواکو زیاته کړه چې څوک د دغه تیږي خلاف ورزي وکړي نو د هغوی نه به 100,000 روپۍ جرمانه اخیستل کیږي او حوالات ته به هم لیگل شی. او یو ځای مشر سبز علی خان په دې موقع وویل
خلک خوشاله چې تیګه وشي او امن د پاره موږ هر لول منډې تړي او خلک ډیر زیات خوشاله او مطمئن دي. علاقې ته دا فائدہ رسیږي چې یو کال تیګه وشو دی کې یو کس نه مړ شوی. مخکې به چې تیګه نه و سلویخ 50 کس اصل پورې خلک په مړ کې او چې امن جوړ شو یو کال تیګه دې مړ شانو کې موږ او ته زړه د خلاص نه دوام کوو. یو کس مو سپور نه مړ شوی او چې تیګه یې امن او امانی او الکان سکول روان شي موږ په دې خوشاله یو چې رڼا طرف ته روان شي سکول ته روان شي او چې ډز ډزي نو دښمنه پکې پیدا اخلي بار نه دښمن چې کم لکه هغه پکې راخلي او کور کې یو بیماری نو اسانتیا سره چې امن او امانی نو بیمار هسپتال ته اسانتیا سره ورسیږي.
د دغه جرګې په وخت ځنې نور مشرانو هم خپل احساسات صدا سي شریک کړل.
چېګو باندې دومره خوشاله لکه چې څومره وای وجه دا چې دا د امن هی نن سره کاتي کارونه براته وشي او چې نور څه نه وي چې دا مرد درد خو نه کیږي کنه به درېغه نو موږ ملاګورای کام وستم د توایو چې موږ ملاګورای کام مخکې نه کوم لغوس کړی دی نو اوس هم هغه سي دې ته تیار یو.
په دې تیږې پر پروګرام ډېر خوشحاله یو. د پی ایس ای او د سواسکوټ او د خپل مشرانو ډیره شکریا ادا کوم.
یاد دی وی چې په قبایلی سیمو کې د فریقینو ترمنځ په یو بل د گزار نه کولو لپاره دزبندی یا تیګه کې خودل کیږي او د دې منل په هر یو تن باندې لازم وی. فرهاد شینوارای مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د پاکستان د سرحداتو او قبایلی سیمو وزارت لپاره د قومي اسمبلی قائمه کمیټې فاټا سیکرټریټ ته حکم ورکړل شوی دی چې د قبایلی سیمو په سکولونو کې دی د استادانو شمیر په ډاګه کړي او هلته دی د هغوی حاضري باوري کړي. پرون ماښام په اسلام آباد کې شبي غونډه کې وویل شو چې په قبایلی سیمو کې د استادانو شمیره بیخي کمه ده او ځینې داسې سکولونه هم شته چې پکې یوازې یو استاد کار کوي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر راکوي.
اسلام آباد کې د جمعې په ماښام د سفرن لپاره د قومي اسمبلی قائمه کمیټې غونډه د مولانا جمال الدین په مشرۍ کې وشوه چې پکې په قبایلي سیمو کې د تعلیمي مسلو او تعلیمي نظام جاج واغستل شو. په دې موقع انکشاف وکړل شو چې په قبایلي سیمو کې په پرایمري اسکولونو کې یوازې یو استاد سبق خایي او د 800 زده کوونکو لپاره صرف 4 استادان برتی کړی شوي دي او دغه رنګ یو شمېر استادان داسې دي چې په بهر ملکونو کې نوکری کوي او یا په پاکستان کې په کور ناستی او تنخواګانی اخلي چې لکبلی د فاټه د ماشومانو راتلونکي په داو لګیدلې دي. لمشل ریډیو سره خبرو کې د یادې کمیټې غړي قیصر جمال وی چې دی په دې موقع فاټه سیکرټریټ ته هدایت جاری کړه چې د دې مسلې حل د په فوري توګه روباسي او چې کوم استادان اسکولونو ته ناراضي د هغوی پر ضد دي سخت کاروایی وکړي. نو موړي په دې حق لا زیاته کړه
مو ایجوکیشن سیستم باندې ډېر غټي پیسې لګي او هغه معیاري ګډنټان او هغه معیاري تعلیم نه ورکو نو هغه باندې د اختر نفس جو فیصله دم وکول چې هغه کې دو حلقو والا سینګان سینیټران او پټه سیګریټ والا بکینی وغه باقاعده یو یو سکول باندې غول رپورت ورکړي چې د کې تعداد زیات تا نو دا یو فیصله وسول چې دوه کم ترتیب به چلی نو د کې بټول پارلیمنٹیرین په اعتماد کې اخلي بد قسمت نه ډیر خلک داسې شته چې هغه په دوبۍ او په بارو ملکونو کې ناست یو تنخواګانې اخلي نو کمیټه نن دا سفارش هم وکړه چې داسې خلکو باندې سخت ایکشن دی واخیستی شي چې کم خلک تیار تنخواګانې اخلي په بار ملک ناست په دې کې دای مو ماشومانو او د مو روان مستقبل سره یو کېل
کلی چې مشال ریډیو په دې حواله د قبایلي چارو تجزیه کار او استاد ډاکټر محب وزیر نو پوښتل نو هغه وی چې موجوده دور کې د فټا تعلیم تخصصي پاملرنه ورکول پکار دي ځکه چې تعلیم عام شي او خلکو کې شعور راشي نو امن او ترقی ته به وده ترلاسه شي نو موري زیاته کړه
وکیم تاسو دا چې یو استاد په سر باندې درې سو نو واخله تر څلور سو شاګردانو پورې او هغه استاد په خپل بیا حاضر هم نه دی هغه هم په دوبۍ کې دی یا په بل ملک کې دی او دې سره سره د فاټا تعلیم په حواله سره نور هم بلا مسائل دي لکه اول خو د ټولنه چې کم ډنګ شوي دي په تراګرۍ کې هغه جوړول دي بیا چې کم زاړه بلډینګونه دي د هغې چار دیوارۍ نشته د کرسۍ میزونه نشته د دې ټولو مسلو په کار دي چې یو داسې نظام کې راوستل شي باقاعده چې زه وایم چې د سکول او د ایجنسي افسر تر منځه او د ایجنسي افسر او د ډایرکټر تر منځه او د ډایرکټر او د سیکرټري تر منځه باقاعده یو تړلې نظام وي
غونډه کې دا هم وویل شو چې په فاټا کې د ترهګرې له وجې د ړنګو شوو اسکولونو صحیح شمېره دي صفران ته وړاندې کړل شي او د هغې د بیا ودانۍ لپاره دي زر تر زره بندوبست وکړل شي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. په اسلام آباد کې د لوک ورسی او خیبر پختونخوا کلچر ډیپارټمنټ لخوا د کیسه خوانی بازار په نوم یو نندارتون تابعه شوی و چې پکې د پښتنو د ثقافت سره تړلې مختلف توکي د نندارې لپاره ښودل شوي وو. د مشال ریډیو خبریال هم دغې میلې ته ورغلی او نور تفصیل د ریاض مساخیل په دې رپورټ کې اورو چې د رباب په غږ پیلېږي.
اسلام آباد کې د لوک ورسی په مرسته د خیبر پښتونخوا کلچر ډیپارټمنټ لخوا د پښتنو کلتور او ثقافت ژوندۍ ساتلو او نړۍ ته د پښتنو روښانه اړخ او تاریخ ښودلو په غرض د یو نندارتون تابعه کړې شوې ده. نندارتون کې د کیسه خوانی بازار جوړ کړی شوی و چې پکې د کاوې هوټلې او د کبابو کړي لګېدلی وو. دا راز د ګنټګر او چوکیاتګار په ګډون د یو شمېر تاریخي ودانو نمونې هم ایښودې شوي وې. د دې ترڅنګ د پښتنو روایتي جامې، پیزار، ټوپې، پکولونه، د خټو لوښي، کشیدکاري او نور یو شمېر شیان هم د نندارتون برخه وه. دې دوران روایتي ګډاګانې او د رباب غږولو مقابلې هم وشوې چې خلکو ته ډېر خوند واغستو. مشال ریډیو سره خبرو کې د خیبر پښتونخوا کلچر محکمې ډیپټی ډایرکټر اجمل خان وینا وا چې د پروګرام مقصد تاریخي ورثه محفوظ جوړول او د پښتون قام یو روښانه تصویر نړۍ ته ښودل دي.
موږ چې کوم حالاتو سره تاسو ته پته راټوي دنیا ته پته چې څنګه کیسه دي موږ وایو چې دا نه موږ د خلکو د ذهن دې طرف ته راوړو کوم چې خلک ګیرې دي یو کوم چې افیکټیو دي د حادثو سره ټیک شو نو موږ وایو چې را څخه نه بازار او رباب چې کوم نه په پاکستان سره د پټوري دنیا کې د پاکستان او پہچان په دې وجه باندې موږ دا یو ایونټ دلته کېښود موږ چې د خلکو دا ذهن موږ ټول دې طرف ته کړو او دا خلک کم ذهني چې اټینشن کې موږ چې دا دین راوځي او دې طرف ته متوجه شو.
پروګرام کې نه یوازې پښتنو او ملکی وګړو ګډون وکړو بلکې د خارجي سفارتخانو غړو او اسلام آباد کې میش بهر ملکی میلمنو هم د دې پروګرام نه ډیر خوند واغستو. مشال ریډیو سره خبرو کې د ډنمارک سفارتخانې یوې زنانه وګړې امري جیکبز ویل چې په پښتو نه پوهیږي خو د پښتو موسیقي او رباب ولا ډیر مزه ورکوي.
دا
وی ما دا قسمه موسیقي وړاندې هم اوریدلې ده او زما ډېره خوښيږي. موږ په کوپنهاګن کې هم د موسیقي دا قسمه نړیوالې مقابلې کوو او زه غواړم چې هلته هم دا موسیقي واورم. درې ورځنی نندارتون د زیارت په ورځ شروع شوی او دا به نن ماسخوتن پورې جاری وي. د خیبر پښتونخوا د کلتور او ثقافت وزیر امجد افریدی پرون د جمعې په ورځ د پروګرام مشر میلمه و چا چې نندارتون کې ګډون کوونکو او هنرمندانو ته داد ورکو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د ماسپخین انیس دی درې نیمې بجې کیدونکې دي. لنډ خبرونه زموږ د همکاري انیسا اجمل ناورو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي کله به هم د دې اجازه ورنه کړي چې خاورې د ګاونډي هیوادونو پر ضد وکارول شي. نن د دغه وزارت ویان شو کې مستغنی د سرګندونې د پاکستان پوځ ویان داغې دا په ثواب کې وکړي چې ګنې د پېښور سره نږدې په بډه بیره کې د پاکستان د هوایي ځواک پر استوګنځي پرونی حملې د افغانستان په خاوره کې پلان شوي وي. په جنوبي وزیرستان کې پرون د بې پایلټ الوتکې په یوه حمله کې یو کور په نښه شوی دی چې پکې درې مشکوکه وسله وال وژل شوي او پنځه نور زخمیان شوي دي. د پاکستان امنیتي چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي دا لا معلومه نه ده چې برید د امریکا بې پایلټ الوتکې کړی دی او که د پاکستان وسله والو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د خبري ایجنسۍ ځینو مشرانو پریکړه کړې ده چې تر راتلونکي یو کال پورې به دښمنداره کورنیو ترمنځ ډسبندي وي. د سیمې ځینو مشرانو نن مشال ریډیو ته ویلي چې نن د خبري ایجنسۍ په جمرود ملاګوري سیمه کې د پولیټیکل چارواکو ځایي مشرانو ترمنځ په یوه امن جرګه کې دا پریکړه وشوه. د افغانستان د سولې عالي شورا یو غړي حبیب الله پوزی وایي دوی هیله لري چې له طالبانو سره به د سولې خبرې په راتلونکو اونیو کې بیا پیل شي. حبیب الله پوزی پر مشال ریډیو ته وویل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي خبرې دوی ته هیله ورکوي چې د سولې مذاکرات به بیا شروع شي. د افغانستان د قانونو پټرولیم وزارت وایي د ټاپي پروژې د کار د پیل په وړاندې کوم جدي خنډ نشته. د قانونو پټرولیم وزارت ویان محیدین نوري پرون مشال ریډیو ته دا خبره کړې. د رپورټونو له مخې اسلامي سخت دریځه وسلوالو په یوې قبضه کړې هوایي اډه کې د ټول وژنې پر مهال د شام شپږ 50 سرتېري وژلي دي. دا پېښه د شام په ادلب صوبه کې شوې ده او د ایران سرکاري ټلویزیون ویلي دي چې په سر ښار تهران او په جنوبي صوبه هرمزګان کې د بارانونو او سیلابونو په نتیجه کې لس تنه وژل شوي دي. او اوس هم راځو اونیزې خپرونې سروې ته. د نن په سروې خپرونه کې د خیر ښېګڼې د یوې کارکوونکې سمیرا عظیم سره د مشال ریډیو همکاره ملیحا امیرزاده خبرې کوي.
السلام علیکم او ستړی مشه. په سروې پروګرام کې درته زه ملیحا میرزاده هرکلی وایم. په نننی پروګرام کې را سره سمیرا عظیم میلمنه ده. سمیرا د ټی وی د یو پروګرام قربانه ده چې پکې په معاشرتي مسلو خبرې کیږي. د دې ترڅنګ سمیرا د ویمن بزنس ډیولپمنټ سینټر سره هم تعلق ساتي. یا د اداره د کاروبار کوونکو ښځو مرسته او تربیت ورکوي چې هغوی ځان له د کار روزګار پیدا کولو قابل شي. سمیرا په ټولنیزه شعبه کې پر ایچ آی وی یا ایډز او د ښځو په حقونو هم کار کړی دی. هغه د یوې میاشت لپاره امریکا کې زده کړې هم کړې دي. له دې سره سره سمیرا په یوه اداره کې زده کوونکو ته د انګریزي ژبې د یو ټیسټ آیلتس په تیاری کې هم مرسته ورسره کوي. سمیرا تاسو په پروګرام کې هرکلی وایو.
ډیره مننه چې تاسو په خپل پروګرام کې ګډ کړم.
تاسو بنیادی تعلیم مو چرته نه حاصل کړی دی؟
جی ما نیشنل یونیورسټي فاست نا بچلرز ان بزنس ادمنستریشن ډیگری حاصل کړی دی.
دا فاست یونیورسټي چې دا په کوم ځای کې ده؟
دا پېښور کې حیدرآباد کې ده.
باقي ټول عمر هم تاسو په پېښور کې تیر کړی دی؟
سکولینګ ما بیکن هاوس نه کړی دی.
تاسو ماشاءالله کارونه خو ډیر لګیا کړی دی. تاسو روان دی، استاذیم کوی، ټیچنګ دی، بیا د ښځو سره مرسته ده، د کاروبار کوونکو ښځو سره، بیا په سوشل سیکټر یا ټولنیزه شعبه کې هم تاسو کار دی، او بیا په ټی وی کې هم پروګرام تاسو هوسټ کوی، دا غي قربانه. نو دا هر سم ذهن ته څنګه رالی او د کوم ځای نه مشروعات وکړو، څنګه موقع میلاو شوه تاسو؟
زه خو چې کله ما تعلیم حاصلول نو هغې دوران کې به ما ډېر والنټیر ورک کول، نو ډفرنټ این جی اوز ډفرنټ آرګنایزیشن سره کول کې هم ډېره زیاته اکټیو وم. ما به ډیبیټس کول، ډراماز به مې کول، نو بس زما طبیعت دا سو چې ما به لکه هر څه به ما کوشش کول چې زه ټرای کړم او هر څه زده کړم. ایجوکیشن دوران کې بیا ما ویئر گرلز یو د ښځو اداره ده، هغې سره زما تعلق شو، نو هغې سره ما ډېر زیات په ښځو حقوق کار وکړو او هلته نه بیا زما انټرسټ په سوشل سیکټر کې ډیولپ شو. چې ما سبق ختم کړو نو بیا سه اوارډ آل ویمن ایڈوانسمنټ اینڈ ریسورس ډیولپمنټ سره زما کار شروع کړو. هلته مونږ د ښځو حقوق باندې کار وکړو او چې کوم ښځې ایچ آئی وی ایډز سره افیکټډ دي د هغې دپاره مو ډېر کار وکړو. هغې کې بیا ما ته ډېر زیات ایکسپوژر ملاو شو او زما مینټور چې کوم زما استاد او د ارګنایزیشن هیډ و میمونه نور، هغې سره ما ډېر زیات ایکسپیرینس حاصل کړو او هغې ډېر زیات ما زده کړه کې هیلپ وکړو.
ښه، نو تاسو د ښځو حقونو باندې کار وکړو، ایچ آئی وی ایډز باندې کار وکړو، په ټولنیزه شعبه کې هم کار وکړو، نو سم زده کړل او ستاسو داسې محرک و چې تاسو بیا فیصله وکړه چې او زه به هم سوشل سیکټر کې مخکې کار جاری ساتم؟ جذبه هم څنګه پیدا شوه؟ تاسو څه ولیدل په پښتني معاشره کې چې تاسو دې کار ته وهڅول شوئ چې تاسو هم سوشل سیکټر کې د پاتې کېدو فیصله وکړه؟
ګورې که مونږ لږ خپل د زندګۍ نه بهر وځو او د نور خلکو مسایل ته لږ غور وکړو، نو په دې معاشره کې ډېرې زیاتې مسلې دي چې څه ته مونږ هیلپ کولی شو. ما دا سوچ وکړو چې خلک ځان دپاره خو ډېر څه کوي، خو چې بلو دپاره تاسو زندګي کې څه وکړی شئ نو هغه تاسو دپاره اصلي ګټه وي. اسپیشلی زموږ ښځې چې کوم زموږ معاشره کې دي، هغه ډېر زیات تکړه دي، هغه ډېر زیات پروګرسیو دي، هغه ته صرف موقع پکار ده چې هغه ځان پروف کړي. نو دې لپاره ما خپل لایف کې دا ځان سره عہد وکړو چې زه به د ښځو حقوق دپاره او د ښځو امپاورمنټ دپاره به کار کوم.
سمه ده، تاسو ته بیا موقع هم ملاو شو او تاسو خپل کار جاری وساتلو. سمیره، لکه کار خدا کافی سخت ګڼل کیږي، نو بیا ستاسو د کورنۍ د طرف نه سپورټ وو، سملاتړ وو ستاسو سره؟
زما والده چې کوم وا هغه خپل ډېره زیاته سترانګ ښځه وه، ډېره درنه خوږه پښتنه وه او هغې همیشه به مونږ انکریج کولو چې تاسو په دې معاشره کې خپل مقام جوړ کړئ. نو هغه زما رول ماډل وه. هغې نه پس زما والد صاحب هم ډېر زیات سپورټیو وو، زما وروڼه خویندې هم ما سره ډېر لاس کوي. نو زما خیال کې فیملی سپورټ بغیر یو ښځه د معاشره کې خپل مقام نشي جوړولی او زه د الله شکر یو طریقې سره ادا کوم چې لکه ما ته دومره سپورټر فیملی ملاوه شوه.
چې کله تاسو په عملی میدان کې قدم کې خودلو، نو یو جینۍ چې راشي کار شروع کی، سم مشکلات تاسو لیدل مخامخ او داغي بیا تاسو مقابله څنګه وکړه؟ سدا سي غټ غټ مشکلات یا چیلنجز وو چې تاسو ورسره مخامخ شوه؟
یو ښځه چې د کور نه وځي او خپل ځان ته کولو کوشش کوي، نو هغې دپاره لکه معاشره کې ډېر زیات ډیفیکلټیز فیس کول وي. زه په دې معامله کې لږه لکی وم چې زما دواړه ځلې چې آیا ما اوارډ کې کار کول، نو میمونه نور ډېره زیاته سترانګ ښځه ده خپل لکه معاشره کې، هغه زما باس وه. او بیا هغې نه پس چې کله ما ویمن بزنس ډیولپمنټ سینټر کې کار کول، نو زما چې کوم استاد وه، زما چې کوم باس وا هغه وه نبیله افریدی، نو هغې دواړه ښځې چې کوم دي هغې زه ډېره سپورټ کړې یم او ډېره یې پوه کړې یم چې لکه ډسپوینټمنټ په راځي په زندګۍ کې، خو تاسو به همت نه بایلئ. نو ورک انوایرمنټ کې تاسو وګورئ نن سبا میل ډومیننټ سوسایټي ده، آفیسز کې زیاتر سړي کار کوي، سړو سره کار لکه ډېره مشکله وي. خو دا ده چې که مونږ غواړو نو
یو اوریدونکي دی، هغه ټلیفون کړی دی، ته وار ورکو چې تاسو څه سوال لري.
السلام علیکم، زه د حسین تورای د کور می جن سینا سلامونه انی کې له وړاندې کوم. ما مل مانی نه دا پښتنه ده چې د ټي وی کې کور کوي، د کوم ټي وی کې کور کوي او کوم پروګرامو کې دوله او بل دا ده چې دوی خزو کوکو د پورا یې کور کوي یې د څو کوم یې ډیره وړي دي د بارې کې دوه مو ته مل مو ترو کې نډیره مننه وي.
د چې دی هوت چراغ پښتو ون چینل دی هغه کې اور چې کوم شو کومه هغه شو ته وی لیډیز لاونج هغه کې مونږ درې هوست یو نو مونږ آپس کې خبرې ترې کوو په لایټ ټاپک اور کله یا سوشل ایشوز تر اوچت کو نه پاهي لایټ موډ کې خبرې ترې کوو دا وی په پیر پرس اتنی مې کوي د خطو حکومت د فارق او ایچ ای وی ایم 8 د پارا موږ د دې کار سره د اوارډ چې کم دی هغه تقریبا 20 کال نه زیات شو چې تجربه دا په خطو حقوق کې او په ایچ ای وی 8 کې خیر جمع خو هغه سره لکه تقریبا ما یو کال نه لګ کم کارو کو لکه چې ما تاغې نه پس یو فلوشپ ملاو شو هغه کې چې امریکا ته لاړم البته ما فر دې چې کم دی د خطو ډومېسټک وایلنس باندې کار وکړو دا کورنی تشدد چې کوم په خزو کېږي په هغه کار وکړو نو ما ته هغه کې لږ تجربه حاصله ده او بیا چې واپس پاکستان ته راغلم نو ما ته یو بالکل یو ډیفرنٹ فیلډ کې موقع ملاوه شو چې هغه کې کار وکړم ما په ویمن انټرپرینورشپ کې دې تقریبا یو کال کار وکړو هغه کې چې کوم خزو کاروبار کول غواړي او خپل معاشي حالات ښه کول غواړي او پن کورنی حالات خپل غواړي ته هغه د پاره چې د کاروبار نوی لارې وستل او د غي مدد کول هغه ته ما کار کړی دي
صحیح او زمره تاسو د خزه د مدد خبره کوي د غوی د امپاورمنت خبره کوي او بیا د هغه خزه تاسو مدد کوي چې کاروبار کول غواړي کې دي چې صلاحیت لري خو د هغه لپاره وسایل نه لري نو تاسو څه فکر کوي چې په پښتني ټولنه کې په پښتني معاشره کې کاروبار کوونکي خزه د غوی کم قسمه سرپرستی ته ضرورت لري څه قسمه مدد پکار دی
زمونږ ټول ناول خو چې مونږ لپاره مونږ له خځې راشي ټول کې اول هغه زمونږ دا سپورټ ورکو چې هغه لمونږ یو انکیوبیشن سنټر ورکو کنه دا هغه خځې چې کم کور نه کاروبار نشي ستارت کول نو هغه راشي مونږ لا مونږ هغه د لپاره افیس سپیس ورکو چې څنګه هغه خپل کلاینټس ډیل کول شي او خپل پروډکټ ډیسپلی کول شي تاسو کومه معاشره کې ګوره هر خزه کې هنر دی چې هغه سلای کړای وي چې هغه سنو سفاری هر خزه سنه سره هنر لري نو مونږ دا کوشش کوو چې لکه اوس که تاسو کوم ملک حالات ته ګورئ نو خزه پاپولیشن زیات دی د سرونه کې نو کدا خزو معاشي لحاظ سره کوي چې کنټریبیوشن نه کوي کنټری ته نو دا ملک ترقی نه شي کولای نو موږ هاین کرایټ خو خزو ته څه خپل کم هنر دی خپل چې کم صلاحیتونه دي هغه ذریعہ تاسو انکم جنریټ کول شي هغه ذریعہ لکه هر خزو موږ دا انکرج کوو چې هغه کاروبار شروع کړي به نه هغه موږ هغه د لپاره ورک شاپ او ټریننګ ارینج کوو چې هغه کې څه صلاحیت وي هغه بہتر شي هغه کې هغه نه علاوه بیا جی دغه پروډکټ ډیولپمنٹ کو لکه چې هغه څه جوړي دغه لاس کې څه هنر دي چې دغه څه پروډکټ چې هغه نن سبا مارکیټ لحاظ سره هغه خدي او خنه دي نو هغه کې موږ بهتري راوستو کوشش کو او بیا هغه مارکیټ ته لینکول لکه بازار ته لینکول یا داسې کسانو سره لینکول چې هغه مخکې د پروډکټ کوالی او خر نو دا کار موږ کوو یا برانډینګ شو مارکیټینګ شو په دې کې موږ د هر قسم مدد کوو
یو بل اوریدونکو سره خبرې کوو
دوی زموږ د خزو په حقوقو باندې کار کوي غنا موږ د کورنۍ له دلی د خورجانې څخه خزي خزي یا لور ته یا خزي ته یا مور ته خپل حقوق نه پرګي د کورنۍ تبيدي څه پیغام دی
موږ خو چې څومره ما سوشل ډیولپمنت کې سوشل سېکټر کې کار کړی دی هغه کې اول دا تعلیم موږ خزو ته ورکول کله چې دا داستاسو حقوق دی او خپل حقوق د پاره اوچت شي خو اوس نن سبا موږ کانسنټریټ کوو په سړو باندې لکه چې دا آیت دا تعلیم موږ سړو د پاره ورکو سړو ته ورکو نو سړي زیات په دې خپويږي چې هغه مخ کې هغه حقوق ورکول والے دي نو هغه بیا خزو ته هغه حقوق ورکوي نو زه خو دا سوشل سېکټر کې ټول چې کوم څنګه لیډینګ خلک دي چې هغه ته هم چې کانسنٹریٹ آن مین اور سڑو تا دا تعلیم زیات ورکې ځکه چې که سړی په دې نه وي پوهې په دا ښځو حقوق باندې نه وي پوهې نو ښځې به څنګه خپل حقوق غواړي. او
تاسو چې IELTS ټیچ کوئ او انګریزي ژبه کې چې دا ټیسټ دی دا په تیاری کې زده کوونکو سمره سره کوئ تاسو دې کې څه ښایي زده کوونکو ته؟
بیسیکلی IELTS چې کوم دی هغه کې څلور موډیولز وي انگریزی کے لسننگ بھی پکے چتا سو انگریزی اور ہے دا ہی ٹیسٹ وی ریڈنگ وی رائٹنگ وی تے اتا سو انگریزی ریڈ کرے اور بیا ایسز لکھے اور بیا غینا پر سپیکنگ ٹیسٹ وی دا ہر لحاظ سرا کنا اتا سو انگریزی ٹیسٹ وی نو دا سلور موڈیول بیا جا خپل سیون سخوما اور دا چھتی یو میاش کورس تے
تاسو کو گورے نو پا پختنی معاشرہ کے دیر جینا کے دی اعلی تعلیم حاصل کی خواہ نہ باوجود ہم سن اس طریقہ باندھے آ غشانت استعمال ان کی کنا نائی دا پارا بستا سو سے پیغام وی
دا چی دا سمگا دے معاشرہ یو ڈیلے مدا چی جینا کے دمرا اعلی تعلیم حاصل کی مور پلار دمرا پیسہ ہو لگئی یو جینا تا تعلیم ورکولو لا خو آغا چی دے آغا تعلیم نا زیادتر جینا کے آغا اس سے اونک شی او بس وادشی او بس هغه تعلیم هیر کی زما میسج ټول خویندو ته دا د چیتا فو چې کم تعلیم حاصل کړي هغه تاسو هغه تجربې په دې معاشره کې خپل مقام ضرور حاصل کړي او څنګه اوکړي ځان د پارم او خپل ملک ته پارم
ڈیرا ڈیرا مہربانی سو میرا ساسو خبر و ڈیر خوندو کو
ڈیرا منانا جی
تاسو دا مشال ریڈیو سروے پروگرام تا وگ وے منگ سر انند پی خبر نا سو میرا عظیم مل منوا امید کو چدا پروگرام بس ساسو خوخش بیوی دا مشال ریڈیو پا دے پروگرام کے وار افتا دا غشانور مل منے ہم رازی دائی سر بوم دائی دا جن داوکار پا والا خبری کو ترغی دا زان خیال ساتے دا اللہ پامن اوریدونکو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې د جمهوریت نړیوالې ورځې په مناسبت په پاکستان کې جمهوري وضع ته کتنه شوې. تاسو به واورئ چې ولې په دغه هیواد کې د اپوزیشن ګوندونه داسې فکر کوي چې په پاکستان کې جمهوریت کمزوری شوی دی. په دغه هیواد کې جمهوري سفر ته مو په تاریخي تناظر کې هم کتنه کړې او واورئ چې په نظام کې څه ډول بدلونونه د ډیموکراسۍ د تسلسل لامل ګرځېدای شي. خبرونه هر اونۍ ستاسو لپاره پامیر ساحل جوړوي.
د جمهوریت نړیوال ورځ لمانځلو موخه څه ده؟ آیا په تیرو څه د پاسه دوو کلونو کې په پاکستان کې جمهوریت کمزوری شوی او که څنګه؟ په پاکستان کې د اپوزیشن سیاسي ګوندونه د هغه هیواد وسنی حکومت او د هیواد په کورنیو او بهرنیو چارو کې د پوځ رول څنګه ارزوي؟ آیا د پېښور سکول تر برید وروسته په پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد جوړې تګلارې د هغه هیواد جمهوریت اغیزمن کړی؟ که یې کړی نو څه اغیزې کړی دی؟ د پاکستان سیاسي ګوندونه د جمهوریت دوام لپاره څه کولی شي؟ همداراز د پاکستان په نظام کې څه ډول بدلونونه د جمهوري عمل تسلسل لامل ګرځېدای شي؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو د سپتمبر پر 15مه نیټه په نړۍ کې د جمهوریت ورځ ولمانځل شوه. د دې ورځې لمانځلو موخه په ټولنو کې خلک له جمهوري ارزښتونو خبرول او د ډیموکراسۍ دودول دي. د دې ورځې په مناسبت د پاکستان سینټ په غونډه کې هم بحث وشو او د اپوزیشن ګوندونو پر حکومت انتقاد وکړ چې جمهوریت یې کمزوری کړی دی. د اپوزیشن ډلو بالخصوص پاکستان پیپلز ګوند سینټرانو په خپلو ویناګانو کې دعوه وکړه چې د پاکستان ملکي منتخب حکومت او پوځ مشرتابه ترمنځ واټنونه زیات شوي دي.
خود مسلم لیگ نواز ڈلی سینیٹر ظفر اقبال جګړه دا داوا ناسم وبلله. د جمهوریت په نړۍ خبرونه کې مهڅه کړې چې د پاکستان سیاسي وزن نور هم وسیړو. په دې لړ کې اول پر دې ځان پوهو چې د جمهوریت ورځې لمانځلو موخه او د دې ارزښت څه دی. په سینیټ کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي عثمان خان کاکړ مشال راډیو ته وویل د جمهوریت ورځ موخه دا ده چې ولس د ازادۍ په حق او ارزښت پوه شي او له خپلو حقونو خبر شي.
جمهوریت ورځ دنیا نړۍ په دې جوړي چې ریاستونه ولسونه قومونه دې ته متوجه کړي هغوی په رئی چې جمهوریت معنا دغه ده چې ولس ته رایې ته ازادي قدر وشو کلچر حقوق انساني حقوق تعلیم حقوق روزګار حقوق معاشي حقوق د ولس محفوظ دي. د جمهوریت معنا دغه د جمهوریت معنا هم دغه ده چې ولس
کاکړ وایي حقیقي جمهوریت هغه وخت وي چې په هیواد کې ولس مساوي حقونه ولري. خو په پاکستان کې جاګیرداري ده او بل دا چې په هغه هیواد کې پوځ اکثر د هیواد واګي په لاسونو کې اخیستي.
کشیانی د دې بزګرانی دوه زره اته زره کسان دا د اوټلي دویم دا د چې جمهوریت په ټول خان چې دا په جیم برتونه دي چار وخت دخلتونه کوي څلور ماشونه را کوي پاکستان او جمهوریت په ټول لوی خطر چې دی هغه د شګر دي دا د مزه په نامه نه دا د انسانیت په نامه نه
عثمان خان کاکړ وایي په پاکستان کې جمهوریت ځکه هم سم نه دی پیاوړی شوی چې په نظام کې یې ستونزې دي. لکه قومي اسمبلی د وفاق علامت نه ده. جوړښت یې د مساواتو پر ځای د آبادۍ پر اساس دی.
د پاکستان فیډریشن د پښتون بلوڅ سندي سراکي پنجابي ملتونو په کار هم دا چې پاکستان کې سینټ سي دا به اختیاري سره دا دغه علامت دی. د فیډریشن علامت د وفاقیت کوردی نمونه یا دا خصوص سینټ سکیر مسلم سره سینټ کې د کومونو د سمبوشو برابر نه مینده کې نه او کومي اسمبلی کې دا د سینټ دا د وفاقیت سیډریزم علامت نه دی.
د سیاسي او قانوني چارو پوه شهاب الدین خټک وایي په پاکستان کې جمهوریت ځکه نه دی پیاوړی شوی چې د هیواد له 1940 زیږیز کال راهیسې له سیاسي او قانوني بحرانونو سره مخامخ پاتې شوی او هیڅ اداره په خپلو حدونو کې کار نه کوي.
حکومت هغه دا ده چې په پاکستان کې سیاسي بحران ده د ډیر وخت نه د خپل جوړښت نه فورن پس دا ملک چې ده په سیاسي بحران کې گیر ده. دا ملک 1950 وختم کې آزاد شو خو بیا تر 1945 پورې دلته آئین هم نو جوړ شوی. دا هغې نه پس بیا دوه آئینونه چې دي هغه د مارشل لا له لارې ختم کړلی شو او د 1993 چې کوم آئین ده هغه دا وخت د ډیرو ترمیمونو سره موجود ده. نو زما په خیال دلته کې یو اداره هم په خپلو حدودو کې دننه کار کول نه غواړي. افتخار چودھری چې کله دلته خلکو راوستو په دې خیال چې هغه د یو فوجي عامر سره یو ډیکټیټر سره هغه یعنی شخړه راغلی وه نو افتخار چودھری هم د سپریم کورټ یعنی د عدلیې د مشر په حیث د خپلو حدونو نه همیشه تجاوز وکړو. ډیرو داسې معاملاتو کې هغه لاس واچولو چې هغه داغه د پاره مناسب نو
دا چې آیا رښتیا هم د مسلم لیگ نون مشر میانواز شریف په واکمنۍ کې د پاکستان جمهوریت کمزورې شوی او که څنګه؟ په ځواب کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ وایي کله چې د تحریک انصاف ګوند احتجاجي ناسته وکړه نو جمهوریت یې کمزورې کړ. او بل دا چې د پېښور سکول تر برید وروسته د قومي اکشن پلان منظورۍ په نتیجه کې هم جمهوریت ته تاوان ورسېد.
صاحب والا دھرنا طاقت ورکی دہشت خلاف تھی دہشت مکاتی پلان پاس کرے تجاوز کی یا تو
نداد سے ڈبل تجاوز یا سرکڑا و ندا. عثمان کاکڑ وائی دترہ گرے پر زد تگلار پنم سیاسی گندونا اولس زپل کی گی
دہشت کرے دہشت گردی پورے د ولسو د پاچانو پر سرونه باندې راځل نو د شهګردي خو معنا دا خو د سکورټي فورسز کار ته چې هغه د شهګردي ختم کړي مګر دوی راځي هغه پلته معنا باندې استعمالوي. مثال ودی په پنجاب کې د تورې په سنو خلاف آپریشن روان کړی. دکاندار نه لکې مزدور نه لکې کاروباري والا نه لکې ټرک ډرایور نه لکې حلمان نه لکی عام زمینداران نه لکی پنجاب کی داش دې پسونه پزرګونه پرسانه نه ولي چې کارونه جناخه شي زنده کړی دي چې کارونه نور کوي نو نه بابا دې د شرګردک مردا ول به شرګردان دغه کاسته دې د ټول مخه د پښتانه د جمهوریت خوښته خړې نو دا غلط کار دی.
د پاکستان پیپلز ګوند سېنټر روزي خان کاکړ وایي د نواز شریف له واکمنۍ دو سره د پاکستان جمهوریت ته تاوان رسیدل دي.
د شرغلې دي د غل وجه زخه سیاسي خلل په پاکستان کې موجوده ده چونکی تیر ځل چې آصف علي زرداری صاحب هغه د ملک صدر وو او هغه د پیپل پارټي په سټیټ فارم باندې تمام سیاسي قوتونه سره یو ځای کړي ول هغه په خپل سیاسي حکمت عملي سره جنرال پرویز مشرف استکو د کورسۍ نه کنه هغه اته نو کالو ځا په کورسۍ پورې مشاتي وو نو دا یو په زور زبردستي نو څه ایست جنرال پرویز مشرف هغه کوي څه په یو سیاسي حکمت عملي سره څه د دوه درې ځله په فصلسو دي او برته پاکستان پیپل پارٹی د ملګرتیا کړې ده د ملګرتیا په دی ولنه کړې چې مسلم لیگ نون یا نواز شریف هغه د پاکستان د جمهوریت د بچاوېدو لپاره د ملګرتیا کړې ده.
روزي خان کاکړ ته مې ویل چې یوشتم او دوهشتم آئینی ترمیم خو د دوی ګوند هم منزور کړ چې په نتیجه کې د پاوز رول زیات شو نو آیا ټول پارلمان د جمهوریت کمزوري کولو لپاره پړ نه دی؟ د یې په جواب کې وایي دوی د هیواد حالاتو ته په کتو هغه پریکړه کړې و.
خبره ده چې د ملکی حالات په دغه سټیج باندې دي چې په دې کې څه پېتلې دي مجبورن کیږي ٹھیک دی د ملک په مفاد کې کیږي نو دا که چیرې نه وسی نو د دې ملک څه نقصان رسیږي یو څه پېتلې د ملک په مفاد لپاره کیږي یو څه کرسۍ لپاره کیږي نه دا پېتلې چې په خپل پارټي کړې دي دا د کرسۍ د بچاو لپاره نه چې خپل کرسۍ بچوي یا د دې ملګرتیا کړې ده هغه د ملک د بچاوېدو لپاره.
د سیاسي او قانوني چارو پوه شهاب الدین خټک وایي دا رښتیا ده چې مسلم لیگ نون وفاقي حکومت چلوي خو داسې تورونه پوري کیږي چې زیاتې پریکړې پوز کوي.
بظاهره کو تاسو ګورئ نو انتخابات شو او په هغه کې د مسلم لیگ نواز چې کم د اکثریت راغلو او هغه حکومت جوړ کړو هغه حکومت کوي لګیا دي د حکومت ټولې سمره یعنی فیصلې چې دي هغه د هغې په لاس کې دي اوس په دې کې یو الزام دا لګي چې د دې شاته چې کم زمونږ فوجي چارواکي کې دي هغه چې ده یعنی جرنیلان هغه خپل مرضی په دی باندې مسلط کوي. زما خپل خیال دا ده چې دا د پاکستان یو ډیره دړه مسله ده. دلته ډیره موده خو فوج په خپل حکومت کړی ده براه راست نیخ په نیغه هغه سشپک دیرش کاله تقریبا جوړیږي او د دې نه علاوه هم هغه کوشش کړی ده چې په مختلفو مسلو باندې چې د هغې کم سوچ ده نو حکومت دې د هغې پیروي وکړي.
خټک وایي سیاسي چارواکي هم ولس ته د خدماتو په رسولو کې پاتې راغلي او د جمهوریت په نوم کارولو د ولس او نړیوال ټولنې خواخوږي ترلاسه کوي خو ولس ته د ډیموکراسۍ ګټې نه رسوي.
دا وخت کې زبونګه چې کوم چارواکي دي سیاسي هغه هم یعنی کم شي ته چې په انګریزي کې ډیلیور کول وي هغه عوامو لا څور کول نه شي هغه زیاتره په کرپشن کې انوالو دي. دا زړه په افسوس سره ویل غواړم چې دلته د جمهوریت سهاره خلک اخلي جمهوریت بانه کوي او د فوج په ضد یا جرنیلانو په ضد باندې د عوامو یا د بین الملل همدردی خستل غواړي په دې طریقو سره او بیا د هغه اندرونی مقاصد چې وي هغه عوامو ته د جمهوریت فائدې رسول نه بلکې خپل چې کم د هغه معاشي غلاګانې هغه کوي هغه کم کرپشن چې هغه کوي دا هغه د لارې چارې ټاکل وي. نو زما په خیال په دې ټوله جګړه کې څوک دانشي ویلای چې کم فرق په حق ده.
خټک قومي اکشن پلان ته هم ګوتنی سي وای په هغه کې هم ځنې نکات د جمهوریت کمزوري کولو لامل ګرځېدلی.
په دې کې بعضي فیصلې داسې وي چې هغه د یو خاص وخت لپاره کړی وي مثلا د ویلی چې دا به د دوو کادو لپاره وي. دا یو حقیقت مونږه بار هر نشوې راولای چې پاکستان چې دا وخت کې حالت جنگ کې ده یعنی براه راست دلته کې جګړې روانې دي دلته د دهشتګردۍ واقعیات کیږي او په دې کې چې هر کله فوجي یا د دیزی نور چې کوم قوتونه داسې دي چې هغه د تروریزم په ضد باندې کار کوي هغه څه اختیارات رنګ لغواړي یا هغه د پیسو څه ضرورت وي یا د وسلې څه ضرورت وي یا هغه په قانون کې څه تبدیلی غواړي نو دې ته په د دې حالاتو سره په مناسبت کې قتل پکار دي داغینه جدا دي ته
سړی نشي کتلی.
که دا صورتحال وي نو په پاکستان کې د جمهوري ارزښتونو ودې او د جمهوریت تسلسل لپاره څه کول پکار دي؟ سینیټر عثمان کاکړ وایي ټول سیاسي ګوندونه باید یو ځای شي او د آئین دننه د ډیموکراسۍ پیاوړي کولو لپاره کار وکړي.
د آئین کې دننه پکار دی ټول قوتونه خپلې ذمهواریانې ادا کړي او په دې کې دا هم ضروري ده خارجه او داخله پالیسي چې دا پکار دی د پارلمنټ تابع پارلمنټ به ته کوي بعد هم بدا افغانستان کې مداخلت کړو د دوی پالیسي د پارلمنټ پالیسي نه ده د جمهوري قوتونو پالیسي نه ده افغانستان کې هغه مداخلت دوامدار روان دی هېڅ په دې کې دخیل نه ولې دې کې مداخلت هغه یو آزاد ریاست یا خپلواک ریاست یا ته ناری ویل د مذاکراتو سره کوم دا سره کوم د افغانستان دښمن دی ما دښمن دی د بیا رواني مداخلت کوي خو د جمهوریت دپاره پکار دی چې الیکشن کمیشن نور مضبوطی شي با اختیار شي ور سره د پارلمنټ هر فیصله چې دا پکار دی ټول اداري ومني خامخا یې ومني جمهوریت تقاضا دا د جمهوریت مخکې چې کوم خبر څوک خنډ راځي هغه پکار دی جمهوریت معنا دا ده چې خارجه او داخله پالیسي به پارلمنټ پرې کوي پارلمنټ به بحث کوي.
شهابالدین خټک زیاتوي د پاکستان په نظام کې چې بدلون نه وي راغلی جمهوریت نشي پیاوړی کېدی او د پاکستان په نظام کې تر ټولو لویه مسأله د جاګیرداري ده.
سړی دې ته ګوري چې دلته حکمرانه طبقه څوک ده دا هر وخت حکومت څوک کوي دلته او د هغې په مقابله کې بیا محنت کوونکي عوام چې دي دا څوک دي. نو دلته دا خبره ډېره څرګنده ده چې د پاکستان اسمبلی چې ده دا که د زرداري وخت وي که د مشرف وخت وي که د نواز شریف وخت وي دا د فیوډلانو نه ډکه وي. په دې کې غټ غټ پیران او فیوډلان او غټ غټ د ځمکو خاوندان چې کوم خلک دي دا د اسمبلیو ته ځي ولې چې هغې د خپلې رعایا په زور باندې چې د هغوی کوم دا غلام په خپلو خپلو خاورو کې د هغوی چې کوم غلام خلک دي هغه هغوی له بوټونه ورکوي د هغوی زمیندار دي د هغوی خدمت کوونکي خلک دي. نو زما خپل خیال دا دی چې څو پورې دلته معاشي برابري نه پیدا شوي تر ممکنه حد پورې یا دا جاګیرداري چې کوم نظام دی او په دې ملک باندې چې